سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږ حق لا ساده رادیو نه اورئ زموږ د خبرونه ډیره برخه تشن اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ایرانی چارواکو له قوله ورکړل شوي راپورونه وایي چې ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې یوې نیمې میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې په رضوي خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد موسوي فره پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپتمبر تر شپږمې نیټې غځولی. له خبري غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې راغلی دی چې ایران دا پریکړه د امکاناتو د نشټوالي او سختې تودوخې له کبله کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې له ایرانه په سلو کې نږدې اویا سلنه افغان کډوال چې ډېره برخې ښځې او ماشومان دي په جبري ډول ایستل شوي دي. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوې سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې دوشنبه د چنګاښ دیرشمه به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي. په افغانستان کې د په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور عملي کېدله، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچه ترسره کېږي. ځینې کورنۍ وایي وروسته له دې چې د واکسینو کمپاینونه له کوره په کوره کلو ته بدل شوي دي، ډېر کله د دوی ماشومان له واکسینه بې برخه کېږي. د اسرائیلو پوځ د غزې د ځینو مرکزي ناحیو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له خپلو مینو ووځي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به د دیر البلا او جنوبي رفی او خان یونس ښارونو ترمنځ لارې بندې شي. په دې ناحیو کې چې د تخلي خبرداری ورکړل شوی هغه سیمې هم شامل دي چې ډېرې نړیوالې مرستندوی موسې پکې فعاله دي. د خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیلو حماس ډلې ترمنځ په قطر کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو نړیوال منځګړي وایي چې په دې خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د غزې څه باندې 2 میلیونه وګړي د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې له حملې او ورپسې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته د یو بشري ناورین په حالت کې ژوند کوي. او د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ د لسم پړاو په دویمه ورځ نن د بند امیر خمارانو د مس عینک اتلانو ته ماتې ورکړه. لوبه مس عینک پیل کړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د 500 لوبغاړو په زیان سره سیالۍ لوبډلې ته 133 منډې هدف وټاکه. بند امیر لوبډلې په شلمه اور کې د 4 لوبغاړو په زیان سره 133 منډې جوړ کړې او لوبه یې وګټله. په پام کې ده چې د شپږیزې د لیګ دویمه لوبه نن مازیګر په 4:30 بجو د بوس د ساتونکو سپین غره پړانګانو ترمنځ ترسره شي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړیو دوو لوبو کې مس عینک سپین غر او امون هنګانو د بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ په 2 لوبې ترسره کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمني له وړاندې هم خپلې پولې سختې کړې او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پوښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوې. کوم کډوال تر ډېره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي جرمني کې مېشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 5400 یو کچیرته انټرنیټ لری کولای سي چې زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسي. د واتس اپ شمیره ده 00 300 301 311. اړیکه ورسته ونیسي. ستاسو نظرونه حتمان اورو او راځي چې ملمنو سره بحث پیل کو. ستانګزای سپ سړی مشه بحث بر تاسو نه پیل کو. ایران او پاکستان خو په دې ورسیو کې لزګونه زره کډوال په زور ایستلی دي. دا خو یو تود بحث دی یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلی دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیې یا قضیې درلودې. څه فکر کوئ ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوي د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده، نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه. د اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځم پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچوم. زه هم یو افغان یم چې مهاجر یم، په جرمني کې میشت یم او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا قتلونه کړي، یا هر شکل چې دوی رواني تکلیفونه درلودل حادثې منځته راوړي دي، یا هغه د اخراج، یا د هغو د اصلاح، هېڅ مهاجرین، یا هېڅ افغانان، یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي، هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین شاغاز کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې، که مریضان یې په شفاخانو کې او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دوی کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي، او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي، او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي، 11000 افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي. یعنی د دوی یو ناامن ځای نه راغلي دي جرمني ته، یا نورو خو اروپایي هیوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنی اروپا په هر برخه کې دغه هیواد قانون منلی ده، او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده. ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه، هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای، دغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هر هغه د ژوند د ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسېږي هغه بېرته هرته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي او ټول تشویش هغه زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزای صاحب سلامت اوسه ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شو چې څه کول په کار دي تر څو د افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو، مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال خاغلی صفت الله زاهدی سره خبرې کوو. زاهدی صاحب، تاسو هم خبرونه ته خراغلې د سانګزی صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنه خپل هیوادو ته.
ډېره مننه سنګدي صاحب. کور مودن ما سنګدي صاحب خبرې واورېدې. مودین صاحب، واقعاً په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هلته واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نور هیوادونو ته په بیساره ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمېر ټولونو او ځینو دا ارقام خبره کړل او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې دا هیواد ځینې خلک تللی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمنی ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او عدالت راغلي او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي. چې پاغوي کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوی، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې یعنی د نومبر څخه وروسته به تر 2023 کې چې ځینې پیښې په آلمان کې تر سره شولې، چې خصوصا د انتخاباتو سره ډېر زیات تړاو درلود، او دلته یو غون چې د اپ ډیټ نه مطلب باندې او چې هغه د کډوالو زد دی، هغه تر ډیره پورې لږه جرمونو څخه جل دا غیر خې پښتو غو استفاده وکړه، او دوی وکول سول چې په پارلمان کې ځینی چوکۍ هم خپل کړل. نو یې ستونزه دا ده چې لکه مخکې څنګه چې ویل په لوی سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزه نه لري، همدا اوس هم هر کال المان هیوا
bale
چې چې وي دلته راسي او دلته کار وکړي، دکړي وکړي.
سلامات اوسه زاهدی صاحب، تاسو غاک سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ، فکر کوم غاک مسینه راځي. تاسو په سفر کې هم یی مننه چې موږ بلنه مو منلې، ورسته به بیا نو بعد درک په دیل چې غاک مو سم شي. زاهدی صاحب، کور ودان سلامات اوسه، راځي چې بلجیم ته ورسو. لغه ځای د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان، ستړي مشي. تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبرې اوریدلې، په همدې خبرې کوو چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې، په ایران او پاکستان کې. اوس تازه اروپایي هیوادونو په دې تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي، یو اقدام دا دی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تن افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی بخن سر سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکما، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغه نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم دلته دا ویل کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکال ته پکې د هغه زور زید دی، لکه د کونړ ځینې منطقې وي، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې، نو که دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځینې ولسوالۍ وي چې د هغه بمځان ثابت کړو چې اوس د فلانې ولسوالۍ ما، نو دلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه هغه به ویل چې ثابت به کوچ وو، لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د هغې نه وروسته چې کله طالبان رالل او کابل یې ونیو، او د هغې نه وروسته بیا حالات دا شو، یو کلن اسناد یې بند کړل، بیا 15 کلن اسناد چې وو هغې ورکول شروع کړل. خو 2023 پورې، 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد یې به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړی وو، مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دې سره کارونه کړي وو، خبریالانو په خصوصي توګه، نو هغې د پاره حالات ښه وو. خو نور چې به څوک راله لوبې ویل چې یا مثال زما کور دی، یا طالبان به راته خطر دی، یا مې دوکان وو، یا مې بل څه کار کوو، یا به مې عسکرو له مخکې وخت سامان ورکوو، دغه نو د هغې د پاره دغه چې اسناد هغې سخت کړل. دغه سلسله چې دا ورځ تر بله سختېږي، اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدا ازیل چې وته وایي چې کوم دي کې خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساری چې ده، نو مونږ هغې سره لکه کار کوو، مونږ ته خو معلومات زیات کیږي. نو اوس هغه څوک چې هغې نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویوګانې دوی اخلي، اوله وړه انټرویو وي 1 ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا 4 ساعته. نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل، هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو تر اوغړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړی دی چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به د اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې ډبلن نه وي وس شراشه، نو څلور 15 میاشتې وخت د لادر کې د اولی انټرویو د پاره اغه هم د لبه کینسل کیو، میاشت د پینور مړی ناغه 15 میاشتې ته لور سي ډبلن تو سچ د چینه د بل ملک ګوت لري، د اغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه د دومره وګدي خبرې کول مقصد می همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی، اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه د اغه خلکو جون په خطر کې او اغه یالت کار مخکې لکه نظام کې وو د طالبانو په ضد جنگي دلی، نو د اغه د پاره دلته مشکل دی. خو د دې ډیر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی، لکه یا خصوصا اروپایي او به بلجیم حکومت چې دی، لکه حالات سختې لګې دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر یعنی ډیر زیات کډوال چې دی هغه را روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان، او د افغانستان نه اوس د فلسطین نه چې کوم دي د غزې نه ډیر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپایي اتحادیه چې کوم ده په بروکسل کې چې کوم ده، په هغه کې په کراهت په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا برازي دلته دی، او موږ به تر کومه پورې قبل وزکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو، نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانګزي سبیا د بل مرګري ته معلوماتي دلته کور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه ته کور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې هغه نه را پیدا کیږي، ځکه چې کورونه کم خلک ته ډیر دي، خوراکي توکي چې دي هر شیانو بای چې دي هغه لوړې شولې. نو دوی خپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي، زمونږ ژوندونه چې کوم دي هغه دې سره سخشي وي دي. نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو، که تاسو وګورئ نو کم رایټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو، فرانسه شو، جرمني شو، دغه شان په بلجیم کې انتخابات وشو، نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته، دوی چې کومې وعده کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو، یعنی دوی به نور نه قبلو، نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه د پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل، هغوی وایي چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی، معنی چې یو قوي اړخ جوړ کړی. د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه د دغو هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي کډوال چیرته مثلا بیخي له حد راځي یا دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخه دوم رسید کډوال چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی د اروپایي ټولنې اصلي ویره لڅ شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري؟ کافي دي همدې شمېر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره؟
لودن صاحب کزه لګ دینه شاته خبر وکم لکه اروپایي ټولنې ته چې کله راځي استاذ راځي نو هغه په هر ملک کې انتخابات کیږي. اروپایي ټولنې لپاره بیل استاذ تاکي لکه ما چې څنګه مخکې ویل چې رائټ وینګ ګوندونه چې کم دي خلاصي نو د هغه کسان زیب چې دي هغه را روان دي هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي نو دای چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده. دا دوی په خپل کلتور په حواله سره خبره کوي چې مخکې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي لکه زه دلته مثال درکم په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخکې زه راغلی وم یو ټریننګ لپاره هالند ته. نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې به ډیر کم خلک به داسې وو چې زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتوګ او دا به اغوستی وو. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې مونږ ګورو لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو ګینت ښار شو بروکسل شو یعنی دې کې تا ته به د نورو ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي. دوی په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دوی منطقي معلوم دي. یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي. د دوی خپل منطقي دي په هغه منطقو کې اولنۍ ژبه عربي ده دا غینه پسته به فرانسوي اغیزي ژبه ده نو اولنۍ ژبه پکې عربي ده. یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر ده دغه شانت پانتورپن یا خار چې په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رااله دی ونیول زمون کلتور ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلتور یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې دی خپل ماغه کلتور چې دی هغه مخ ته ساتي. نو دی وای چې زمونږه کلتور چې نو دغه پکې یو غټه وجدا دی دا وای چې خلکو آبادی لري زیاتیږي یو وخت راشي چې زمونږه آبادی به کم شي ته د ماجر چې کم دي د دی ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي. نو دا مختلف یی دی خدای غټي وجدي چې دی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراتک چې کم دی لارې او تسخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را وان دي. دا نه چې دی و چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسوګورین دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړي دي په زرګونو اغل ته نختی دي. دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي. نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان دي نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دی ځای کوو.
بله یعنی د دوی ورتیا او ظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی هغه ورتیا نوره پوره شوې ده. څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان په زړه پورې خبرې دي اوریدونکي هم سټوډیو سره وصلو ورو ورو. فقط غواړم زه لستانګزی صاحب نه د پښتنه وکم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي. ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده. هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي که هغه له اروپا نه ځي که هغه له ایران او پاکستان نه ځي او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته ځکه یو خبر مو درلوده چې متحده عربي اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي هلته دوی له لوګې سره مخامخ کیږي هلته له تاریخچن چلن سره مخامخ کیږي. کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني فرانسه اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم دوی والي د افغانستان وضعیت نه درکې سره لدی چې دوی د افغانستان وضعیت خبر دي. د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه نه غیر رسمي تعامل شته حتی ډیپلوماټان ستاسو د اروپای ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نورو ولایتونو نه دوی خبر دي. ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي
بیا هم مننه لودین صاحب ګورې افغانستان ته د مهاجرینو خاډول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغوی کیسونه راځي یا هغه دلته تعلیم کړی درس ویلی دا په ټولنه کې تمام شوي دي نو د هغوی د خاډول یو دغسې هېواد ته هلته د جګړې خطر شته هلته د بېکارۍ ستونزه شته سیاسي بې ثباتي شته حتی د بشري حقوقو د انساني اصول نه مراتول هلته وجود لري. نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي، ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته، بېکاري شته، جګړه په کې شته، حتی یو لحظه په دې باندې باور نشته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي. نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ، موږ هم څېړئ، دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان ده، نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده. بله مهم موضوع دا ده، لودین صاحب ګورئ، یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې، نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي، هغه تر رسیدګي وشي، هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلان وشي، بندیخانې ته لاړ شي، عمري قید داخلي. نو د جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي د قانون په وړاندې هغه مسئول ده، او قانون ورته واضح مادې لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي، او خپل کوم ظلم چې کړی دی، جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي هغه خپله جزا به ویني. ولی دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي، نه، هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته. نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي، انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني، نو ټولنې ته خطر وي، نو هغه څه مستقیم اخلي قانوني محاکمه کړی نه، چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي، سزا یې نه ورکړي، هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی، هلته نور هم زمینه دلته مساعد دی، هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي، هم هغه ټولنې ته، هلته هم انسانان اوسېږي، ژوند کوي. نو بیا اروپا د قانون له مخې یا د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي. اروپا هغه ځای دی چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته، نو دغه حل لاره نه ده. بل موضوع دا ده چې هغه وایي دی لاندو وچو له کابله لانده هم سوځي، بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې بل میلمه هم دته اشاره وکړه یا نور قانوني اسناد یې رایه کړي یا ځان پکې شوي، نو هغه هم په خطر کې دي. یو ځای نه ځای په خطر کې دی، هلته کار نه وي، فقر وي، ژوند دی، د اولاد دی، هغه ته بېرته اخراجوي. نو دا طبعا چې ټول قوانین دی
بله، تاسو وایئ چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته، دغه یو اتیا تنه له جرمني، دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري، باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای، نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي. او افغانستان کې لوړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی، او ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کورودان میلمنو سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکی هیلی، درنښت می ومنی لودین صاحب تاسو ته او ستاسو درنو همکارانو ته، بیا اوریدونکو ته الهام خوشاله لره، خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني.
یوازینی مشکل چې په جرمنی کې یا په اروپایي هیوادو کې افغانان لري، هغوی خپل هر څه همدغه حد ته رسولی دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي که نه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي، لکه موږ تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي، هغه بنی مور او پلار یادیږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه، دلته برعکس ته، دلته وایي ټول افغانان داسې دي. نو زما خپل ډیر زړه خوږیږي، زړه مې دردیږي. او دا
تاسو نور کوم ځای نه اړیکې نیولې کولای سي وایي چې تاسو کوم ځای کې اوسئ، آیا شاوخوا مو افغانان شته نشته؟ تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوئ؟
اروپا نه خبرې کوم، خپل په جرمني فرانکفورت نه خبرې کوم. تاسو
خخ دلته شاو خو آیا داس کسان ست چې یا داس افغانان ست چې مجموع کې نور کډوالو ته سرخوګای جوړ کړی وي مخکې ویل سپل چې تاسو ویل چې ځینې کډوال چې داسې ناوړه کارونه وکړي یا جرمونه ترسره کړي بیا نو د اروپایان فکر کوي چې ټول افغانان دغسې دي. آیا داسې عملي بیلګې هم خودل سي چې ستاسو په ملګرو دوستانو کې داسې افغانان وي چې تاوتریخوالی کړی وي یا داسې کار یې کړی چې د نورو کډوالو په وړاندې د اروپایانو فکر بدل کړی، ذهن بدل کړی؟
دلته موږ سره یو بل خار ده، هلته زه تللی وم یو څو وخت مخکې، بیا هلته یو افغان و چې په یو هیم کې اوسېدو، بیا ماته ملګرو وي چې دا داسې رواني تکلیف لري او کورنۍ مشکلات لري. هغه لک ما کې نو هغه دومره یو بااستعداد هلک و چې هغه ډېر تعلیم کړی و او په څو ژبې خبرې کولې، حتی په الماني، انګلیسي، په هره ژبه غږېدو. هغه سره ما ډېرې خبرې وکړې، هغه ته ما نصیحت وکړې چې ګوره ته یو ځوان یې، ته تا ته وطن ضرورت لري او ته خپل انرژي د خپل کور لپاره او د خپل وطن لپاره استعمال کړه. داسې مه کوه، داسې یو ناوړه کار مه کوه چې هغه خدای نخواسته ستا د ژوند خطر سبب وګرځي. هغه ما ته وویل چې سیده سیده سیده، خو یو څه بات خبر شوم، متاسفانه بدبختانه چې هغه داسې یو کار وکړ چې زه په خبر شوم، زه په شرمېدم، بیا بندي شو، ځکه چې په هغه باندې اول نه محکمې دا فیصله کړې وه چې دا باید ونیول شي او بندي شي او ډیپورټ شي. خو هغه بیا دوی ونیولو او بندي کړې. نو ما ډېر زړه بد و او کوشش زه همدا دلته چې زه څو پیژنم، موږ سره ګروپونه لرو، یو بل ته موږ لارښوونې کوو چې داسې مه کوئ، خیر دی چا ته کار پیدا کړي، څوک بیکاری. یوازینی مشکل لودین سی عبدالله دا دی چې هلته هغه کورنۍ چې په افغانستان کې اوسي، هغوی هلته دوی ته مثلا ښځې وکړي، نامزاد شي، بیا دوی نه داسې بېځای خواهشات کوي چې تاسو دومره پیسې ولېږئ، داسې وکړئ، په د میاشتې 1000 روپۍ دا کمې دي، نه 1500 که. هغوی دلته پر ځان باندې فشار راوړي، هغوی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري کار کوي. او دلته پیسې داسې نه دي لودین صاحب چې پرتې دي یا په ونو کې شنې دي، هغه د افغانانو په اصطلاح چې خلک یې راټولوي که نه. نو هغه ټول هغه جنجالونه او هغه فشار، دلته مسافري، لوږه، بېخوبي، د دې علت وګرځي چې هغه افغان رور یا زموږ استاذو په اصطلاح وطندار دغه لارې ته برابر کړي چې هغه نه بیا داسې یو کار ځکه چې نورمال سړی داسې کار نه کوي.
او وروستۍ پوښتنه تاسو کوم چې تاسو فرانکفورت کې دلته شاوخوا ډېر افغانان اوسي، تاسو چې کله راغلی راته کیسه وکړئ، آیا د افغانانو داسې ټولنې شته رضاکارانه چې درس دوی تاسو ته مثلا هغه د جرمني د دود دستور او فرهنګ درس درکړی وي، خپل د جرمني د دولت لخوا چې کله تاسو جذبه گئی تاسو ته بیلابیل روزنیز پروګرامونه نیول کیږي، داسې څه شته چې تاسو مثلا د دې ټولنې هغه ارزښتونه وایي او تاسو ته ښه او بد وښي په عامه اصطلاح باندې، داسې ټولنې یا داسې سازمانونه شته؟
هو ولې نه، حواله چې مونږ دلته راغلو، مونږ پیشنهاد دا ول دي کورس وکړي چې مونږ ژبه وایو، ژبه زده کوو، د دې فرهنګ باندې ځان پوه کړو. هغوی مونږ ته اول په کم کې داسې یو دوې هفتې لپاره کورس راکړي چې دې ته دوی ویلې د قانون درس. نو چې کله مونږ بیا ترانسفر شو مثلا نه کمپ نه، مونږ ته کورونه راکړه، هلته چې کله لاړو بیا هلته مونږ پلټنه وکړه چې دلته کورس چیرته دی، مکتب چیرته ده. بیا هغه څوک چې زه رسندانو هغوی مکتب ته ورکړه، هغه څوک چې بالاسین هغوی لاړو لکه شپږ میاشتې دوی خپل کورس ورکوي او مصرف یې دولت ورکوي. نو بیا هغې نه وروسته یو میاشت کورس د قانون دی چې هغې باندې تا پوهېږي چې ته باید دلته څنګه وکړې او څه شوي تیر تاریخ کې دلته څه تکرار شوی او آینده کې باید څه وشي، باید څه ونه کړي، څه ونه کړي، شپې څو بجې څملی، چا ته مزاحمت ونه کړي که نه، شور ونه کړي، چا سره غالمغال ونه کړي، په دغه هغه باندې تا ټول پوهېږي. خو وروسته دا خلک پوهېږي لودین صاحب،
دا خلک چې کوم کارونه کوي دا په پوهه کې دغه کارونه تر کېږي، یعنې په ناپوهۍ کې نه تر کېږي. کور ودان، سلامات اوسئ، مننه چې له فرانکفورت نه مو اړیکه ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو له واتساپ نه وصل دی، ښه تخنیکي همکاري شره کوي چې اړیکه یې پرې ده. اوریدونکو ته به وروسته بیا نوبات ورکړو. راځئ چې زاهدي صاحب ته ورشو. زاهدي صاحب، بدیله چې دا ځل ستاسو غږ سم ولرو، دغه میلمنو سره مو خبرې کولې چې والې حساسیتونه راپارېدلي. مخکې یو بل موضوع باندې احمدالله صاحب تماس ونیو و یو څه حساسیتونه په دې راپارېدلي چې نور دغه د اروپایي ټولنې د چا خبره د صبر کاسه یې نوره ذاتي ډکه سوې ده، کډوال ورته ډېر راغلي. آیا همدغه موضوع ده چې کډوال له حده زیات شوي په اروپا کې، په جرمني کې، او که نه فکر کوئ کډوالو ته لا هم اروپایي ټولنه اړتیا لري؟ دغه د کډوالو لخوانه جرمونه خپل سر کړنې فساد مخدره موادو کې د دوی ښکیلتیا دا د دې لامل شوی چې د کډوالو په ضد د تګلارې سخت شي.
نودین صاحب ډېر ښه ډېر ښه ټوکته اشاره وکړله، خو زه له دې څخه وروسته مخکې یو بل مهم ټکي ته راځم. هغه چې مخکې تاسو ویل چې دلته د کډوالو ټولنې شته چې د دغسې افغانان یا نورو کسان د هغوی د زده کړې په اړه باندې، زه خپله د کډوالو د یوې ټولنې سره په دغسې برخه کې کار کوم. موږ افغانان راغواړو د هغوی لپاره د ژبې کورسونه لرو، کلتوري او روزنیز پروګرامونه لرو، دوی ته رواني زده کړې ورکوو. ځینې کسان دا افغانان چې غیر قانوني کډوال دي او دوی راغلي دي دلته میشتي دي، یوازینی لویه لته ده چې دوی دلته د الماني ژبې نه زده کړه، د دې سره ترڅنګ خپل ادغام، دا د ادغام پروسه دلته ډېره مهمه ده چې المان کې دلته ورته انټیګریشن وایي. دا د دغه برخې لپاره ځان عیارول دا ډېر مهم دي. هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه راغلي او دلته پیسای ګرځیدلې او تر اوسه پورې د ژبې د زده کړې کورسونه نه دي بشپړ کړي، انټیګریټ شوي نه دي، نو هغه عموما له دغه ستونزو څخه کړیږي او دوی پر رواني او د ستونزو باندې اخته کیږي چې بل اخره دا کسان جرمونه ته مخ کوي. خو ولې د جرمني حکومت لپاره پکار دا ده چې دغه پروګرامونه چې د انټیګریشن په برخه کې دي دا لا نور هم ډیر زیات کړي، هغه ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هغه د لپاره پیسې ورکړي تر څو پر د انټیګریشن برخه دا پروګرامونه زیات کړي او د خلکو ته دغه پروګرامونه ورته ورسوي او خلکو ته لا نور هم عام په هواي ورکړي. دا کسان یوازې دوی ورته سل ساعتونه یا 200 ساعتونه یا 400 ساعتونه د ذکر ورکوي چې په دې کې اکثره ځوانان د ژبې ذکر مخه کوي، یعنې بل اخر د قانون نه پوهیدل هم د دې باعث ګرځي چې اکثر وختونه دوی جرم نه کوي. یو ټکی دوه مهمه ټکی تاسو ولې د اروپایانو واقعیا هم کله چې په یو ټولنه کې هغه حقوق چې خلک لري یا هغه ټولنه چې کومه اړتیا شته او تا هغه ورته مراعات نه کړي جرمونه وکړي ستونزې پیښ کړي. مثلا دلته یو مهم شی چې دا ده چې کوچنیو عمر لرونکو کسان سره اړیکې نیول داغه سره ترڅنګ یا داسې جرمونه کول چې جنگ او جګړه تخپله د المان حکومت د دفاره خصوصا د اروپا لپاره د منلو وړ نه ده. کدا زه اوسم هم دا و چې زه ته اوسېږم او زما ماشوم دلته خوندې نه وي، مولودین صاحب یا تاسو اوسېږي اروپا کې او تاسو خپل فکر وکړئ چې تاسو په ټولنه کې تاسو ماشوم خوندې نه وي نو بیا به څه کوي؟ عموما ته مجبورې یا ورکیږي چې ته بیا له دې هیواد نه لاړ. یعنې دا ټولنه جرمنیان یا د اروپا خلک چې دی لاوس هم لکه مرستې چې ځینو کسانو شرور ته وکړه چې سړی فکر کوي که زموږ او تاسو هیواد کې دومره کډوال ووسی او هغه راسي دغه سي جربونه وکړي نو موږ او تاسو به اندې پورت کړو. موږ به مرته وایو چې ورور ولاړ خپل کور ته، نور دی کلی کې مو وسی جدي چار کې مو وسی جو تر دې شهر او کلی د پاره واغ ورکی نه لري. نو مهمه دا ده چې دغه خلک یا دغه فنان چې دلته وسیږي هغه قانون مراعات کړي او د اروپای ټولنې او خصوصا د اروپای ټول هیوادونو هغه قانونونو ته چې دوی ته ورته شي انساني حقوق دلته ورکول کیږي، بشري حقوق ته پاملرنه کیږي، زده کړو ته پاملرنه کیږي، صحت ته پاملرنه کیږي، خو ولې دوی باید په ټولنه کې خپل نظم مراعات کړي او د ټولنې ټول حقوق ته درناوی هم وکړي.
بله کور ودان سلامت اوسئ.
لودین صاحب یو شی چې ډیر مهم دی هغه په روسای کې ما مخکې تاثیر کیږي دا ونه کول ګوره، المان حکومت دا اوس هم مرکیا لري خو ولی د څه خلک نه چې هغه یوازې راغلي پنځم او شپږم ټولګي لوستي او راځي وايي چې زما المان حکومت ارتیا لري. دا خلک چې غیر قانوني راځي د غیر قانوني لارو څخه او هغه قاچاق بران ته لسګونه زره ډالر ورکړي، الته مور او پلاز ارتیا لري چې بیا پیسې ځنی واخلي لکه مخکې یو ځوان وویل یا هغه ورته وایي چې نو ما خوتارو پاته لژل به پیسې ول نه رالیږي، خو ما کور خرڅ کې ستاده لپاره، ما موټر خرڅ کې ستاده لپاره، ما دکان خرڅ کې ستاده لپاره. نه، هر هغه څوک چې خپل بچی په دغه فلار رالیږي دا یو لوی اشتباه ده. هیڅ کله د دوی هڅه نه کوي چې د قاچاق لارو خپل بچان یا اولادونه اروپایي هیوادونو ته ولیږي. دا د مرګ لارې دي، دا د مرګ خطر دی او د غوې ژوند په خطر کې دی. او بل اخر ته کلو به کلو نن تیر کی بیر ته باندې څه ورته دی پورت کیږي لکه د مخ کې چې افغانان دی پورت یو. ولی مهمه دا ده چې دوی باید د ذکر لارې را هم دا اوس د زده کړو پروګرامونه بیل بیل څنګه کسان چې لیسانسي ژبه زده کی دوی د بیا تر کچ پر سند ولري یا د انګلیزي ژبه زده کړه ولري او دوی د ماستر پر زده کړه ولري دا کسان کولای شي دلته راشي د زده کړو په برخه کې ګډون وکړي او یا هم له یو شمیر کمپنیو سره خپل قراردادونه وکړي او اتومات په ډیره اسانۍ لار سره دوی یوازې خپل ټیکټونه واخلي چې د شپږ سوه یورو ده او دوی به راشي دلته په پایزت ژوند هم کوي هغوی به ورته اړتیا هم لري ماشومان به هم ورته راځي خوشحاله به وي او زرګونه ډالر به معاش هم لري دغه کسان چې غیر قانوني دي عموما د دغه ستونزو سره مخ کیږي زه هیله لرم د خپلو افغانانو څخه چې هیڅکله قاچاقي لاره مه انتخابوي او مه راځي دې لاره
کور ودان سلامت اوسئ اوریدونکو د میلمنو سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي که چیرته تاسو زموږ غږاورئ او خدای مکړه له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرت سوچ درسره وي نو دغه خبره چې واورئ تاسو به غیر قانوني مهاجرت ته زړه نه کوئ ځکه اوس هغه پخواني قوانین هغه پخوانۍ تګلارې نشته چې تاسو ته به په اسانه پناه درکول اول خدا ده چې دغه لارې ګودرې چې تاسو په اروپا ته راځئ دا هم اسانه نه دي اوس سختې شوي دي اول چې تاسو کې ایران ته ځای کې مثلا بیا ترکیه ته او بیا د خوتن اروپایي هیوادونو ته دغه ټول لارې له بعد مرغه چې د مرګ خطر له ځان سره لري بیا چې دلته هم راسي او دومره اوږده مزلونه مو هم ستړي مزلونه مو هم کړي وي په اسانه نه قبلېږي ځکه تګلارې سختې شوې دي د بیلابیلو دلایلو له مخې میلمنو ورته مخکې اشاره وکړه لږ ضرب په هلارو باندې تام شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه شته افغانان پاتې سي په دغو هیوادونو کې او له خپلو وړتیاو نه استفاده وکړي د کډوالو هیوادونو یا د کوربه هیوادونو له فرصتونو نه استفاده وکړي په دې بلک ضرور وروسته تم شي یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی منتظرم پات شو په واتس اپ کې را سره دی دا اوریدونکی اړیکه به وصل کو ور سره به خبري وکړي ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب تاسو ته د باسکول غډنوالو ته وخت مو په خیر
ډیره مننه سلامات اوسئ کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو په اروپا کې پر افغان کډوالو د فشار دراوستو لاملونه پسې ګوري
ډیره زیاته مننه کوم زایدرا واپایم او دمګړې در سره د جرمني خبرې کوم ډیره ښه پښتنه ته اشاره وکړه دغه مو تاسو ته بهتره معلومه ده چې 13 ورځې جرمني دغه کوم افغانان چې ولېګل په دوی باندې چې دغه جرمني دولت ملامت نه و ځکه دوی مجبور شول چې دغه کار وکړي او دوی چې همیشه دغه کار کړی دی یو مجبوریت په اساس باندې کړی دی ځکه دوی چې دغه کوم مهاجر چې 13 ورځې ولېګل افغانستان ته دوی په درنو جرمونو باندې مبتلا و او دوی هغه جرمونه کړي وو چې دغه ټولنې ته یو ناسور جوړ شو نو په دې اساس باندې دوی مجبور شول دغه کار وکړلو او دوی افغانستان ته واسول ځکه چې موږ دلته وینو چې دغه کوم افغانان چې دلته دي دوی جنگونه کوي دوی دغه کوي دوی مجبوریږي چې دوی ونی سي زندان ته واچوي او دوی بل اخر مجبور شول چې دغه یو کار وکړي خو دلته چې کوم افغانان دي دوی سره اوس یو ډول ویره محسوسیږي چې ترڅو دوی په دغه سرنوشت باندې اخته نشي
بله کور ودان او تاسو څومره وخت کې جرمني ته راغلی تاسو خپل ژوند کې څه وکړي خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ څه لامل سوی چې مثلا تاسو مثلا د اخراج د خطر سره نه مخامخ او نور ځوانان نه مخامخ څه کول پکار دي ځوان په توګه د هغه کس په توګه چې راغلی د ژوند تجربه مثلا دلته د کډوالۍ یا د انټیګریشن یا هم په ټولنه کې د میشتېدو تجربه کله نور ځوانانو سره شریک کړئ
او بالکل رسل ترغل تقریبا زما د غدونین کال وشلو نو دل بچ په لومړی کې ترازی دل تطا ته یو ډول هغه لومړنی د جبل لپاره هغه انټیګراسیون کورسونه د دغه دور درکول کیږي زه چراغلم په دغه کورس کې ګډون وکړ تقریبا یو کال لاړم دغه ته د جبل کورسونه نه تعقیب کړل او د جبل هغه کوم سند چې هغه تر لاسه کړو د قانون درس نیو او هغه تر لاسه کړو او دا غینه را پدې خو هغه کوم هدفونه چې مې دی غیب سره وایم یو ځوان ته دغه باندې د ټول ځوانانو ته دغه توصيه لرم چې راشي په لومړیو کې جبه زده کړي هغه د قانون درسونه ووي کار وکړي خپل کارونه سره کار ولري دلته جرمني دولت دوه مرنده چې تاسو ته یو څه ووي تاسو چې په قانون باندې لا شي قانون عملي کوي په ځان باندې نو دلته هیڅ خطر نشته ټول تقبلین ورکی خو دغه کوم افغانانو چې دغه کوم جرمونه تر سره کړي د دوه تاثیرات چې دی په دغه نور ځوانانو په کیسونو باندې یو ډول اغیز کړی د ځکه زګورم چې دلته اتیا نوی پیسه د کوم ځوانان چې دی دلته چې کوم انټرویو ورکړي د دوی هغه کوم جوابونه چې راځي ټول رد او منفي راځي نو دوی سره ډیر هغه د زمینی ډول باندې دوی ډیر خراب شو دي. زه ګورم دلته د ځوانانو چې ګورم بعض ځوانان په مکتبونو کې دي دغه یو ډول رواني حالات ډیر خراب شوی دی په دغه کوم وضعیت چې اوس په جرمني کې روان دي.
کور ودان زاهد الله صاحب سلامات اوسې چې اړیکه مو نیولې و. ډیر مننه اوریدونکو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري د بحث د پای شی بوته نګدې شوی. راځي لږ زره په حلارو باندې تم شو که څه هم مخکې هم سپارښتنه وشوي خو له درنو ملمنو نه غواړم چې بیا هم په لاندو کې لږ زره په حلارو باندې تم شي څه کول په کار دي. افغانستان ته لوراندې تاسو خبرې چې لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستان ورستنیږي حالت د مرستو رسونکو مرستو رسونې سیستمونه تر فشار لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو ادارې تر فشار لاندې راغلي. خپل د طالبانو حکومت هم ویلي چې د دومره کډوالو د منلو وس او توان نه لري. نور ته کورونه شته، نور ته خیمې شته، او نه هم ورته له بدمرغه خوراکي یا غذایي مواد کوي. ورته ممکن دی وڅاښت وي، اما د دوه نورو څاښتونو به نه ورسیږي. احمد الله صاحب تاسو سره به تم شو، څه کول په کار دي؟ تاسو هم دغه د اوریدونکو خبرې او تبصرې واورېدلې د نورو میلمنو. څه کول په کار دي تر څو دغه کډوال د افغانستان چې دا مهال په دغه اروپایي هیوادونو کې دي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې زرګونه نور مثلا په بیلاروس او نورو هیوادونو کې، حتی ترکیه کې مثلا، دې ته منتظر دي چې دغه لار خلاص شي یا په لار کې یو څه سهولت راشي تر څو دوی راورسیږي اروپا ته. څه وکړي دغه شته افغانان تر څو له موجوده فرصتونو نه استفاده وکړي او خدای مکړه دوی د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ نشي؟
دا اوریدونکو چې کوم دی چې دا خبرې وکړلې، او خاص کر زایدی صاحب د خبرو سره خو ځل په سل اتفاق په دې باندې کومه چې دلته واقع زمونږ بدبختی څه ده. مونږ چې دلته راشو لکه کومور او پلار د التن را لګلې، نو مونږ ته دا نه وای چې تاسو لاړ شئ په اول هغه ملک ځان، یعنی هر څه نه ځان خبر کوي. مونږ ته وای چې نه، څنګه چې راشي نو دواره به پیسې را لګي، لکه دغه هم داخلي چې بس څنګه دی راشي. یعنی مونږ په خپل د دلته زپ او بلجیم کې چې زه کار کوم، یعنی دا ټوله ماجرین دي، هغه صرف د افغانستان نه، د هر ملک نه چې راځي مونږ دغه ماجرینو سره کار کوو زمونږ دلته. نو څنګه چې او خاص کر به د افغانانو خبره وکم، نو دی چې راشي نو دی وای چې دا لکه مونږ کم زیل رالو، د دې د شپې لپاره تنظیم دلته نه دی، د خوراک تنظیم نه دی، د لمبا تنظیم نه دی، جامع نه دی، ځکه چې په سرکونو شپې تیرې دواره چې راشي شپږ شپږ واته ته مشته خو ته پیدا زیل زیان نه ورکي. نو به مونږ لګیږو مختلف ځایونو کې کمپونه مونږ هغه ته لګو لکه مونږ شخصي توګه باندې. نو دا دغه خلک چې دی راشي دی چې دین خو زمونږ افغانستان کې ژوند خو دلته خو هیڅ نشته، د وسو ګرځي تور کار کوي. خو زمونږ بدبختی هم دا ده چې مونږ دواره راشو کار او پیسې، مونږ سبق نه وو، مونږ جبه نه زده کوو، مونږ د ملک د کلتور او د فرهنګ او د دین ځان نه خبرو. نو په دې وجه مونږ ډیر هغه کارونه کوو چې دا خلک بد ګڼي، خو مونږ نه پیږو ځکه دوی تم ګنا نشته دی. دوی راشي دوی دواره بس همدې شي پسې چې زه کوم ځکه کار وکم، کوم ځکه تور، یعنی تور کار کول دلته په خپل دي نورو مونږ چې کوم ملمانی دي ته معلومه تور کار په خپل یو جرم دی. خو دا خلک تور کار ته زړه کوي، اسناد بنل لري. نو دغه غټ مشکلات دی چې کله پولیس ونی سينو، نه صرف دا چې دای خلکو ته پاره، بلکې چې کوم دکانونو کې کار کوي یا کوم ځایونو کې کار کوي، اغه لم ډیره غټي غټي جریمه ور کوي، اغه خپل لګي پیسې بچ کول لپاره د دوی جون ځکه د دوی پر ریکارد کې دارا شي چې د کس تور کار کوو دا نیول شو. د دې لپاره به چې انټرویو غان کیږي، حتی دغه پښتنې ته نه کیږي چې تا ولې تور کار کوي، تا ته معلومات نه دی چې نمن پدې نه پیګو نغې ته چې ستاش پک مېشته اته مېشته کال دی و چې تاسو پوری پدې نه پیګي. دا یو قسم لا منفي کار د دې ګرځي، لکه دوی چې تاسو دا کارونه کوي. دا هغه وجه دی چې لکه د کم د وجه نه من مستونځو سره مخ کیګو، لکه څنګه چې زایدي سی ویل چې بالکل اروپا یا جرمني ته دا وخت اغه ته د کسانو ضرورت دی. خو هغه کسان نه چې الټا افغانستان کې اول یا دویم جماعت سبق نه ویل او دلته راشي، نه دیته د دغه شانتي کسانو ضرورت نشته. تعلیم یافته کسان چې کار وکړي، ځکه چې زموږ ملکونو آبادی ډیریږي، نه دی خپل کم ماشومان خوخی کم ماشومان پیدا کوي. نو په دې وجه باندې پراتلونکو کلونو کې دا ویل کیږي چې د اروپا آبادی په خپل اروپایان چې د تعداد کمیږي، نو دوی غواړي چې نور خلک راشي. نو هغه خلک چې لکه سکل چې کوم هنر څه وته یې، نو هغه کسان په کار دي. دا نه چې په هیڅ نه پیږي وغه راشي، هغه کسان د دې نه دي په کار. نو دغه وجه دی چې د دې مهم شی دا دی چې غواړي افغانان چې موږ د دې ستونزو سره مخ نشو، نو د دې چې کوم شرایط دي، د دې چې کوم قانون دی، کومه تور طریقه د حق خپل کی او هغه لپاره ضروري دی دا چې دوی اول باید دغه شیان لکه څنګه چې د قانون درس دی دا وي. جبه یز د کی زکه داخله ډیر زیات لکه په دې شي کې چې ته انګلیسي یا بل جبه وته هغه دون نه خوخی، هغه دی وای چې تا دون وخت یې کوته ول زمنګ کومه جبه ده دا ول نه وای. جبه یز د کی د دې په کلچر نه ځان خبر کی د مختلف شیانو نه، نو دا کارونه کوي چې دا هغه شیان دي چې د دې د وجه نه جرمونه کمیږي.
جرمونه چې کم شي نو ظاهر ده لکه څنګه زه یو خبر وکم لکه جرمني نه یو اتیا کسان ولېګل بل د افغانانو ته پوسټ وکړه د نورو شیانو د اغینه دې دون نه خبر خو دا یو خبر چې د جمعې پر ورځ باندې دا کار شوی دی نه صرف جرمني بلکې دا شاو خوا چې څونه ملکونه دي ټول افغانان یا ټول ماجرین ته خبر دی یعنی د افغانستان خبر کوم اغه وجه دا ده چې دغه خبر ډیر تیزی سره خوريږي او د دې خلکو لپاره یو قسم دا جټکا شولا یعنی ډیر خلک دا وایي چې من خو بنه شریزه تم جرمونه مکه وي څوک شړی نه ځکه که اسناد ونه لري یعنی منفین کی ردم کی شل لارې نور دي د پاتې کېدو شپږ شپږاته تکال خلک انتظار وکي اخر او اسناد ورکي خدا خلک چې په جرمونو کې ککړي اغه د لپاره به دی اغه زیرو ټالرنس ته وي لکه هیڅ د دې لپاره به نور دی وي چې منګه هیڅ ودغنه لري باید دا خلک من لري نو په دې وجه نو جرمونه نو دا خبر چې لکه دا خلک ته خبريږي اوس په خلکو کې ایره او حکومتونو داخلي کمن د څه کارونه وکړو دا خلک موږ ریپورت کړو دا نور په خپل لارې لراځي نو څنګه چې دا خبر زموږ یو اوریدونکو کړه خبره وکړه واقعي د دې خلکو لپاره دا یو سبق دی د دې ایره د وجه نه ډیر خلک چې دی هغه خپل کړنې چې کمی دي هغه به سمایي قسم یې نه کړلې نو نن خو جرمني زکه دا نور اروپאי ملکونو هم دی ته زکه هغه ګوري چې دغه نتایج څنګه راوځي یو ملک چې دلته یو کار وکي نور ملکونه غیته ګوري چې نتایج خروزي نور ملکونه ما غیته روان شي نو کدا یو تیا لال او د نور لیدل شروع کړل د نور ملکونو چې څنګه ویاله نو دا به لکه که حالات هم دسی نو ډیر نږدې وخت کې به تاسو ګوري چې د مختلف ملکونو نه د خلکو ریپورت کول چې به ګنی افغانستان پر رسمیت دا یو ملک نه پیژني د طالبان حکومت خو دا ریپورت کول پروسه چې دا به بلته شروع کړي نو د افغانانو لپاره امداد چې جرمونو نه یعنی دا کارونه چې کم دي د دینه او بل لاس واخلي او د دې ملک د تور طریقو د دې هر څه نه ځان خبر کی نه خبري چې دا غینه په خپل د سې کارونه وشي هغه په نه خبري کې تنه وشي نو نه خبري وجه ممداده چې د دې صرف اولیت چې دی هغه پیسې د دې ملک په دغه باندې ځان پیکول نه نو چې ځان نه پیکي هغه تم دغه مشکل ته جوړ کی دی.
بله کور ودان سلامت اوسې احمد الله خان سلامت اوسې مننه ستانګزای سپ تاسو د پای خبري هم او څه کول په کار دي ترڅو شتا کډوال یا شتا افغانان په اروپا کې له فرصتونو استفاده وکړي او د ډیپورت یا اخراج له ګواښ سره مخامخ نشي.
مودین پر دوستانه خبره مو اورې دي او دوم ته زه بیا په خوانی خبره خپل بیا هم تکراروم ګورې اخراج د قانوني لارې نه یا د قانون په چوکاټ کې په جرمني کې اول هغه کسان چې جرم کوي هغه باید مطابق د قوانینو ماتنه شي پاس لا غنه یو قانوني لار د اخراج زمينه او برابر شغه څوک چې جرم کوي هغه څوک چې دلته وحشت کوي هغه د ټولنې کې محدود خلک دي تاسو وګورئ چې اتیا کسانو چې جرم کړی دا په نه هو مهاجرین په اروپا کې یا په نورو دنیا کې ژوند کوي افغانان دي او متاسفانه دغه تبلیغات یا دغه ویره دومره سوی ده چې په دغه ټولو باندې تاثیر کړی ده او دغه تمن هغه خلک چې نن د دې لپاره صرف چې په هغه باندې کیسه نه ده قبول شوې راځي نو هغه نه ځینې ډلې په اروپا کې شته په نورو دنیا کې شته استفاده کوي ډېر خلک قرباني کېږي په دغه مسایلو باندې. بله مهم موضوع دا ده چې تاسو باور وکړئ چې یو افغان یا مریض یا به هر ستونزه لري یا به یو چا تر ګټه اخیستي هغه جرم کوي دغه ټول ماجرین هغه ورځ باندې په ټول ماجرینو ته په یو سترګه کتل کیږي او وایي دا افغانان ټول همدغه دي ځکه د اروپا د ټولنې نبض یا د اروپایي ټولنې ژوند زموږ سره متفاوت ده او دا خلک دا شاید نه خوښوي ځکه چې موږ افغانان نه تنها بلکې نور خلک هم حتی خپله په جرمني کې کیدای شي د جرمني وګړي یا خپله د دودو کسان هم دغه جرمونه کوي ولې د افغانانو په وړاندې تبلیغات دسته ډېر کېږي او دغه د افغانانو په رویه باندې چې هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي درس ویلی د اولادونه یې دلته ژوند کوي په کلونو کلونو سره مالیه ورکوي په هغه باندې تاثیر لري. د حل لاره دا ده چې هغه خلک چې جرم کوي جدي برخورد ورسره وشي قانوني برخورد ورسره وشي بندیخانو ته دې واچول شي حتی قانوني لارې دې ورته آماده شي داسې ځای ته دې اخراج شي چې هغه انساني لیدود ژوند په خطر کې نه وي او خپل یعنی جزا وویني چیرې دلته دوی کوم جرم کوي نو د جرم جزا دلته نه ویني هغه صرف د اخراج د سیاسي فشار یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر اخراجي د افغانستان ته والته آزاد اګرځي نو دا د حل لار نه ده. دا باید هلته هم خپل سزا وګوري، ځکه دا د یو انسان د یو ټولنې ژوند دی اخیستی دی، یو خطر سره مخ کړی ده. بله موضوع مهمه دا ده چې هغه کسان چې پیسونه یې رد شوي، دوبلنګ لري، نور هېوادونه راغلي دي، په اروپا کې قانون د اسنادو ستونزې لري، ځینې خلک دي چې اسنادونه یې پاتې شوي دي، یا هغه ستونزې لري، نشي کولی چې اوس لپاره هغه آماده شي. نو د هغه لپاره دې غور وشي، هغه خلک چې په ټولنه کې اقدام شوي دي، درس د معیارونه یې پوره کړي دي، هغونو اقامې ورکړ شي، آخری خبر ہمیں دادا کہ حکومت جرمنی یا اروپائی ٹول نے تم نہ اخراج مسائل بہت کی چمن با فشار راوڑو دا بکم دیدی قانونی حق جواب دا داخل کے مخ کی انور صرف جرم کے خطر پیسہ رفدار دی اور تدریجی مارک باندھے ٹول ماجرین هغه خلک چې مجبور دي د مارک نه ډېر نه د بیکاری نه راغلي دي، هغه ټول په تدریجي شکل دلته وزن کی، یعنی دا یو د انساني لحاظ نه، د حقوقي قانوني لحاظ نه داسې کار نه ده. او بدلو باندې باید دوی وضاحتونه ورکړي، دوی باید هغه ټولنې چې مجرینو ته کولی شي چې آگاهي عامه ورکړي، نو په هغه باندې جدي کار وکړي.
کور ودان سلامت اوسئ. ډېره مننه اوریدونکو، ترشنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپل ملمنو جرمنی کې میشته سیاسي فعال حسیب الله ستانگزی، جرمنی کې ل خبريال او د کډوالو ل فعال صفت الله زاهدی، او په بلجیم کې د کډوالو چارو ل سلاکار احمد الله نه ډیره ډیره مننه. ل تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. باید وایم چې پر فیسبوک باندې هم ګڼ اوریدونکو تبصرې راته پریښي وي، ل بعد مرغه چې د وخت د کمی له کبله هغه تبصرې پاتې شوې. تر بلې خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو